صحتمند باشه.
سلامونه ورس بخیر. وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه فرشته صحا کېم او د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په تازه خبرونو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دي د یو ډیموکراتیک واد پاړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اواري ته پام وکړي او د خزو او انجونو د تعلیم حق ته د لومړی توب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راز راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو ښه لاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب وشو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواهي اجازه ورنکړي. هغې دا هم وویل چې طالبان باید پرې نږدي چې افغانستان یو وار بیا د نړۍ والې ترهګری په مرکز بدل شي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. روس له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نقل قانون اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځوه. په فرمان کې دا شوی چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو اخته دي چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر شپږمه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزي حکومت اقدام سخت ظالمانه وباله. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ٹی ٹی پی هم نن د اکتوبر ومه رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي د خیبر زول کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر لنهمه تر دیالسمې بریدونه نه کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پر پی ٹی ایم د بندیز غندلې دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د بندیز پریکړه دې بیرته واخلي. یاد کمیسون پرون د اکتوبر شپږمه پر خپل رسمي اکسپانه یا ټویټر لیکلی چې پی ٹی ایم هیڅ کله له تشدد کار نه دی اخیستلی او د خپلو غوښتنو لپاره په قانوني چوکاټ کې دننه مبارزه کوي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و، خو خپل طالبانو تر ډیره د خبریالانو، مدني فعالانو او ساتوالو د نیولو په باب سندي ویلي. د طالبانو در ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړی دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نور ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 1545 میلی مترو ترمنځ وي. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو خبرداري هم ورکړل شوې ده. او په داسې وخت کې چې د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ سیلابونو لک تر لګه یو کس مړ او نور ګڼ پکې ټپیان شوې دي. په دغه ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو اته د شکورنۍ او د ستنیدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس د طالبانو په کنټرول کې نن دوشنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم لالار یو لس کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لالارې دیرش، د نمروز د وریخم او پله لالارې شپېته، او د هرات د اسلام کلا لالارې و دېرش کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته ستنې شوي دي، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تېره اونۍ ویلي وو یوه میاشت کې څه باندې 230 زره افغانان له ایران او افغانستان ته راستانه شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هرات کې د وروستۍ زلزلې یو کال پوره شو او کورنۍ اوس بیرته په خپلو پښو درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاوو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. قدر من اوریدونکو یو ځل بیا مو د خبری ټول کې ته هرکلی کوم. زمونږ په نن خبرونه کې به واورئ چې د نن د اکتوبر 1 پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده.
نه، تروریزم د امریکا په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوی ابعاد او نوی اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شو.
په پاکستان کې یو ځل بیا د افغان مهاجرینو نیول.
تیره ورځ موږ فوټبال کوو، فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله، پاکستاني پولیس موږ یو ورو تھانې ته موږ نه ویزه غوښته.
او د امناګي برېښنا کوټ کې د خلکو شکایتونه د برېښنا د نه موجودیت لامل
ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډېرو مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوي دي.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سمون خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغلی. نن د اکتوبر 1 پر افغانستان د امریکا د یرغل درويشتمه کلیزه ده. د ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لومړی واکمنۍ نسکوره شو، افغانستان له بنیاده بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، ملیونونه انجونې ښوونځیو ته ولاړې، د نارینه او ترڅنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نورې. خو دې ټولو لاسته راوړنو ته څه ورپېښ شول؟ ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې په تیره د ښځو او اونجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د هغو پالیسیو پایله ګڼي چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ له پرزیدو وروسته د بوند کانفرنس د پریکړو په نتیجه کې عملی شوې. د موضوع نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د پخواني شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړې سخت ستړي کړي وو، لا لس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیري افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړی کال د اکتوبر په 1مه، د 1380 هجری لمریز کال د تلی یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنۍ نسکوره کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحدو ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړي دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي وو چې نوموړی ور وسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یوه جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري که نه. د جرګې پریکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنګرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامداره ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی و. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتګ پیل کړ. له دې سره په پخوانۍ شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکی پای ته ورسید. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کانفرنس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې دوه لسیزې پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه وه ورکړل شوې. دا کانفرنس په دې هدف جوړ شوی و چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کانفرنس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي
او ګټي
خوندي کړم
خوندي کړم
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
او د لوی خدای جل جلاله
په دې کانفرنس کې په افغانستان کې له بیلابیلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب، انتخاباتو، د بیان د ازادۍ او د یو ډیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له واکمنېدو وروسته د دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې د زیانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادي تضمین شوه. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل. افغانستان ښځې سفیران یې لرلې او تر هر څه مهمه ده چې له نږدې دریو لسیزو وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2006 کال پورې ظاهرا هر څه سم و او له جزئي مواردو پرته لویې ستونزې نه لیدل کېدې، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2006 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هېواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیري له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوی پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولي. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوری نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوې وي.
متاسفانه داسې یو میکانیزم جوړ نه کړای شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي. او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وکړو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کانفرنس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدله شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوری نظام ستنې کمزورې کړې. په متحدو ایالتونو کې لا هم ډېر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو کنه. دا به ګرانه وي چې د بن کانفرنس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوری نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نه شي لرې کېدی. ښاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2مه د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوری پال ګوند کنوانسیون یا لویې غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل.
More than 3/4 of al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
The al-Qaeda shabake le saluru dre barkhe muhim mashran aw hamkaran yani wal shwi aw ya wajal shwi di. Mug rahbari wukra nur ra sara yaw zay shwal aw us America aw nrai dera amanda.
د امریکا پاوز د 2011 کال په مې میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه او امریکا د سپتمبر د 11 په حملو کې د خپلو وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپلو هدفونو ترلاسه کولو ته ډیره نږدې شوه.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهدافو ته ورسېدلو، یعنی دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي وو هغه کسان هم ووژل شو، ونیول شو، او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې و دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخواته په نښه شول. یو تعداد د دوی په پاکستان کې ووژل شول، یو تعداد پاکستاني استخباراتو دغه کسان ونیول او امریکایانو ته یې په لاس ورکړ.
د پرځېدلې جمهوري حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له شلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکی نصرالله ستانکزی وایي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو، خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې جګړې نور اړخونه خپل کړل.
په افغانستان باندې د یرغل مسئله د القاعدې د شتون په ارتباط مطرح سوه، او استدلال دا و چې د مشروع دفاع په چوکاټ کې چې د بینالمللي حقوق یو اصل ده ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکې په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوی ابعاد او نوی اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي، ځکه مثال د داعش شتون ده په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې.
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پرځول و چې یوازې دوه میاشتې یې دوام وکړ. د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و، او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو ناوري. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د غوړو د لاریونونو پر مهال له سلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو د ادارت کړی او ویلې دي چې په لاریونونو کې یې برخه نه ده اخیستې، خو د پولیسو له لورې بیا هم ځورول شوي دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا له افغان کډوالو غوښتي چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې له ښکېلتیا ډېر ډډه وکړي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستیو لاریونونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادا کړې، په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې خو د پولیسو له لورې ځورول شوي دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ موږ فوټبال کو فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله، پاکستانی پولیس موږ یو ورو تھانے ته موږ نه ویزا غوښته، موږ ویزا لپاره اپلای کړی خو دلته ویزا لپاره چې اپلای کړي ویزا زر ناراضي نو په ویزا ډیر ځنډ تیریږي، سره مو ډیرې خبرې کړې بیا پریښودو خو موږ اخطار راکړه چې بل ځل موږ سره ویزا نه ونو بیا به موږ ریپورټ وي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واورېدل چې په مظاهرو کې افغانان نیولې دي. زه تقریبا دوه کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم، د پاکستان پولیس وخت نا وخت په بېلابېلو پلمو افغانان ځوروي، خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او که نه.
لدی وړاندې پرونی یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال 130 افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کوونکي وربللي او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړې دي. د دې شورا مشر میوند عالمی ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې له ښکېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مه کوئ او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دغه دوستان مو چې نیولې دي زما متعقر مز دا د دوی له احساساتو نه کار اخیستل سوی ده. دوی باره کې تحقیق وکړي، دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کړي او دوی دې بیرته راخوسي کړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمینه ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله، خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت.
اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 2200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړی شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 2000 اهدافو بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډله بیا وایي چې د اسرائیل پر ځینو برخو یې هم حمله کړي دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهدافو بمباري کړي، 40,000 وسمڅې موندلې او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوی وي د څو شیبو لپاره چوپتیا خپله کړه. د اسرائیل پوځ وایي د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وویشتل سول، خو دغو مراسمو ته زیان ونه وښت. د اسرائیل پوځ کال مخکې د حماس د پراخې حملې په ځواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري او اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نښه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلې چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تورلیس کې شامله کړې نه سیاسي څنګه. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا د جولای پر 1 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د هانیا او نصرالله تر وژل کېدو وروسته ایران تیره سیشنبه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل او اسرائیل یې د غچ اخیستلو ګوت څنډنه کړې ده.
نن سهار د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستې دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکو په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د 14 خبره ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د ور لګېدو خبر تایید کړی. خو د بی پیلوټ الوتکې د حملې په باب یې سندي ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلی چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلخوا د روسیې دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن سهار د اوکراین لخوا 1 غبل شوي بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. د مناکي برېښنا کوټ چې نږدې 12 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیچ پر سیند پیل شوي وي لا هم د برېښنا د تولید جوګانه دی. د وخت حکومتي چارواکو او د کاپیسا ودانیش شرکت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د 2.1 میگا واټ برېښنا تولیدونکي یاد برېښنا کوټ به 4 کالو کې جوړ کړي. د بازار حکومتي دفترونو سربیره د زورګونه تورتم کورونه رڼا بکړي خو هغه ژمنه لا هم نه ده پوره شوی. برېښنا کوټ ته 9.3 میلیون امریکایي ډالر ځانګړی شوی وو. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښې چې د سیمې چمتو کړی.
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ پورې تړلې ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراز پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر له اوسه یې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او همي ماشینونه له کاره لوېدلې دي. د اسداباد دوه تنو اوسیدونکو احسان الله ګلرحمن ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کومه تخنیک ستونزه هم لري چې تر دې دمه لا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بی کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ول دی غړول نه جوړ شوی لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق براش سرابات خر به روخانه شي.
مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خیدا کې چې ته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړ شي او خلک به مستفید وي.
کونړین وای دوه کال په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخست او ټول چاري برېښنا شرکت ته سپارلي. ماشينونه سپړلي خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی. دوی وای د تیر اوسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوي دي.
یو انجینر چې پوخای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل پر بند کارونو له پیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو قومي مشرانو یو شمیر وکیلانو وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګېدلې وسایل کمزوري دي او اوس څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دي دنده وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلوم او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې و چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوډ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وې او ژمنه شوې وه چې کارونه به یې په 2018 کې بشپړ شي او 2.1 میګاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی، خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روښانه کوي.